مشار اړې په یو خبر ونه کې زستا سو قربا ګل ایازم تاسو ته هر کله وای دا وخت په خبر کې د سحر لز بجې دي په خبرونه کې د قبایلی علاقو خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو شننو او تبصرو ترڅنګ دا اونیزه خبرونه رورولي او سولې په لور هم در خبرو په لومړي د دې سات تازه خبرونه وو لومړي د خبرونو سره ټکی دا پاکستان وزیر اعظم د نوی وفاقي کابینه منځوري ورکړي نن په افغانستان کې د خپلواکۍ کلیزه منزل کیږي او ایران وای نوی جنگي جهاز به د چهارشنبه په ورځ وړاندې کوي اوس د خبرونو تفصیل دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اگست په 13مه د نوی کابینه منځوري ورکړه واکمن تحریک انصاف ګوند بیګا په خبر شوې اعلامیه کې ویلي دي چې په کابینه کې به 14 وفاقي وزیران او 15 سلاکاران شامل وي په دې کې شاه محمود قریشي د بهرنیو چارو وزارت لپاره نومول شوی دی په کابینه کې به 15 سلاکاران هم شامل وي او دوی به د ګل پورس سوګن پورته کوي د تحریک انصاف وایند فواد چودري بیګا په یو بیان کې ویلي دي چې وزیر اعظم عمران خان د ګوند یو مخکخ عارف الوی د ولسمشری څوکۍ لپاره نومول دي د پاکستان الیکشن کمیشن تر مخه د ولسمشری انتخاب به د سپتمبر په 14مه نیټه کیږي عمران خان با نن ماخام قامت وینا کوي او د خپل حکومت ترجیحات او ستراتیجی با اعلان وی د پنجاب اسمبلی غریبا نن د اگست په 19مه نوی اعلی وزیر انتخابوي په پنجاب اسمبلی کې د تحریک انصاف ګوند امیدوار عثمان بوزدار او د مسلم لیگ نون کاندید حمزه شاباس ترمنځ مقابله ده د دې مخکې د مسلم لیگ قاف ګوند پرویز الهی د پنجاب سپیکر او د تحریک انصاف دوست محمد مزاری مرستیال سپیکر منتخب شوی وو بلخوا پرون د سند صوبې نوی اعلی وزیر مراد علی شاه سوګن پورتکلو بل پلو د بلوچستان عوامي پارټي مشر جام کمال خان د اگست پر اتلسمه د صوبې نوی وزیر اعلی منتخب شو او نن به سوګن پورته کوي د شمالي بوزستان تحصیل بویا محمد خیل بازار کې پرون د اگست په 13مه په یو بمی چاودنه کې یو تن وژل شوی او د درې فوجیانو په ګډون 15 کسان ژوبل شوی دي د سیمه چارواکو بیګا مشال اړتیا ویل چې په محمد خیل بازار کې نامعلومه کسانو یو دکان سره نږدې چاودن کې مواد ځای پر ځای کړي ول په چاودنه کې یو مقامی دکاندار وژل شوی د چاودنې ذمہواري چا نه ده منلې د درغلیو د تورونو پر سر د پیښور های کورټ له لوري د ماتحت عدالتونو 15 لری کړل شوی ججانو د انصاف غوښتنه کړې ده پرون د اگست په 13مه په پیښور پریس کلب کې یوې خبری غونډې وروسته د ججانو مشاله لري ویل چې پر دوی د لګول شو تورونو پاړه دوی ته څه شواهد نه دي ورکړل شوی په دې کې یو لری کړل شوی جج اورنګزیب مشاله لري ویل
پړ میکا نو مړ میکا لول الزامات مونږ باندې شوکاز نوټیس کې لګولي او کرپشن اور سوشل کرپشن کو خامخا دغه ریزن جیتا سر بډیر پیسې ایسټس باندې اغستی نو ستا بینکس کې بهستا پته لګي هغه ارسه اوپن دی انکوایری ته
دا په خبر های کورټ استر جج د اگست په 13مه د یوې زنانی جج په شمول 15 ججان د درغلیو د تورونو پر سر لدندې لري کړل عدالت ویلي د کرپشن او ناسم چلن لوجې دغه ججانو خلاف کار قانونی کاروای شوی دا خو دغه ججان دا تورونه ردوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما د کابل د دشت برچی د سیمې په یو خنځي مرکز روسته برید غندنه کړې ده د دوی په خبره په هغه برید کې د وړل شوو زده کوونکو شمیره سلبیختو ته رسیدلې ده خو افغان چارواکو تر دې مخکې په دې چاودنه کې د څلور دیش د کونکو د وژل کېدو راپور ورکړی وو دا غس پر 13مه د یوناما په خبر شوی بیان کې د ادارې د مشر تا د میچ یا ماموتو لخلی ویل شي چې د اگست پر 15مه د بریټ چې په قصدي ډول یې د کونکو په نخ کړل یوازې د ترهاګری یو بوزدلانه عمل بلل کې دی شي نو موږ زیاته کړه چې ملګری ملتونه له ټولو افغانانو سره خپل پیوستون ته دوام ورکوي او د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر ته ژمن پاتې کیږي تر څو جګړه پای ومومي په افغانستان کې نن د خپلواکۍ د اعلان 99مه کلیزه نمانځل کیږي افغانستان د باچا امان الله خان تر رهبرۍ لاندې په 1919 میلادي کال کې لانګریزانو د خپل هیواد استقلال اعلان کړ د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د دې ورځې په مناسبت ځانګړو مراسمو ته یې خاص امنیتي تدابیر نیولې دي هر کال د افغانستان د استقلال په مناسبت په کابل او جلال آباد کې جشن او رسمي مراسم وي تما ده چې 2 میلیون مسلمانان د حج په مراسمو کې برخه واخلي چې لننه پیلېږي د حج مراسم به د اگست له 19 تر 23 په تر سره شي. حاجان په مکه کې د لمانځه وروسته سبا عرفه غونډې ته ځي. د دې وروسته به په مزلفات ځي او شیطانان به په کاڼو ولي. حاجان به درې ورځې په مینا کې تیروي او د حج په آخري ورځ به قرباني کوي. سعودي چارواکو د حاجیانو امنیت او نورو سهولتونو لپاره انتظامات مکمل کړي دي او په ځانګړي توګه په مینا کې یې حفاظتي کامونه پورته کړي دي. د ایران د دفاع وزیر وای هیواد به د میزایل صلاحیت نور پیاوړي کولو لپاره په راتلونکي اونۍ کې نوې جنگي جهاز وړاندې کوي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د تهران د وسلو پروګرام او سیمه ایز نفوذ مخنیوي لپاره هڅې کوي. د ایران فارس خبری اژانس د اګست په 13 د بریګیډیر جنرال امیر حاتمی په حواله ویلي دي چې په دې میدان کې ښه پوهه لري او دوی ورته اړتیا لري. حاتمی ویل چې نوې جنگي جهاز به د اګست په 2 یعنی چهارشنبې په ورځ د ملي دفاع په ورځ خلکو ته وړاندې شي او خلک بعد البتکه وګوري. کرملین وای د جرمنی وزیر اعظم انګیلا مرکل او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین، شام، ایران او د پایپلاین پروژې په اړه تر 3 پورې ډېری سنجیده او تفصیلي خبرې وکړې. د کرملین وایاند دیمیتری پیسکوف د نن د اګست په 19 د غونډې په اړه تفصیلات خبریالانو سره شریک کړل. د دې ملاقات په اړه لږ معلومات شریک شوي دي. چارواکو ویلي دي چې دواړو مشران به خبري کانفرنس نه کوي او نه به رسمي بیان جاري کوي. اروسته خبر د کرکټ درکو. د هند او انګلند ترمنس په نوټینګم کې د دریم ټیسټ میچ په لومړی ورځ هند د شپږو لوبغاړو په زیان 3 رنزونه جوړ کړی دي. د 5 ټیسټونو میچ د ټیسټ میچونو سیریز کې 2 لوبي انګلند ګټلې دي. نن د ټیسټ میچ 2 ورځ ده. دا د مشال اړو خبرونه. قدرمن ودونکو خبرونه مو واوریدل. کچرسه دروان غړي تر پای پاتې شي نو نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټونو او د ونې خبرونه تفصیل به واوري. د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان د نوی کابینه منځوري ورکړې ده. د نوی وفاقي وزیرانو په اړه کارپوهان اسوای
پدې کې چې کمرکان دي زیاتره هغه کسان دي چې هغه په ماضي کې هم په حکومتونو کې پاتې شوي دي او د دوی په خپل وزارت کې داسې سپس راپورې کاروایی د دوی په کریډیټ باندې نه ښکاري.
د پاکستان نوی حکومت به د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان عملي کولو لپاره څه تګلاره ولري او کنه؟ په اورګزو کې مرکزی روغتون کې د صحت کارکونکو احتجاج له وجې ناروغان ډېر ستونزو سره مخامخ دي. په رورولې خپرونې کې به واوري چې په لندن کې مش پښتانه څومره مذهبي ازادي لري.
یعنی د هر دین لپاره چې دوی فعالیت دلته په دې ملک کې څوک لري او اقلیتونه موجود دي هغه غشتري یعنی فعالیتونه شته په پراخه.
دوی ماونیز خبرونه د سولې په لور هم در خبرو. د دې ترڅنګ په خبرونه کې نور رپورټونه شنن او تبصری هم لرو. لمشال رادیو سره سي کډمر ودونکو تاسو د مشال رادیو د سحر لسو بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون د وفاقي کابینې د غړو نمونو منځوري ورکړه. نوی کابینه به د ګل پور سوګن پورته کوي. په وفاقي کابینې کې 14 وزیران او 15 سلاکاران شامل دي. بلخو واکمن پاکستان تحریک انصاف ولسمشر لپاره د ګوند یو مخکخ عارف الوی هم نومول دي. د پاکستان نوی وفاقي کابینې لپاره د نومول شو وزیرانو او وزارتونو تفصیل په دې رپورت کې وو.
د اعلامیه تر مخې عمران خان وزیر اعظم شاه محمود قریشی ته د خارجه وزارت، فواد چودھری ته د اطلاعاتو او نشریاتو، اسد عمر ته د خزانه وزارت او پرویز خټک ته د دفاع وزارت ورکړو. د دې ترڅنګ شری مزاری به د بشري حقوقو، شفقت محمود به د تعلیم او د پخوانی فاټانا نورالحق به د مذهبي چارو وفاقي وزیر وي. او داشن امیر محمود کیانی د صحت، غلام سرور خان د پېټرولیم، طارق بشیر چیما د سفران، شیخ رشید احمد د ریلوي، د متحده قومي مومنت فاروق نسیم د قانون او انصاف، او خالد مقبول صدیقی د انفارمیشن ټیکنالوژي، او د گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ډاکټر فهمید امیرزا د بین الصوبائی رابطو، او د بلوچستان عوامی پارٹی زبیدہ جلال د دفاعی پیداوار وفاقی وزیر جوړ کړی شو. په 15 مشیرانو یا سلاکارانو کې بابر اوان د پارلیمانی چارو سلاکار وټاکل شو. د سٹیټ بینک پخوانی گورنر اشرت حسین د ادارجاتی اصلاحاتو، امین اسلم د ماحولیاتی بدلون، محمد شہزاد د اسٹیبلشمنٹ ڈویژن، او عبدالرزاق داؤد د صنعتی پیداوار سلاکار جوړ کړی شو. په پاکستان کې د سیاسي چارو تجزیه کارن د نوي حکومت په دې کابینه باندې سوایي مشال ریډیو چې په پیښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار ډاکټر فخر الاسلام نو پوښتل نو هغه وویل که څه هم مخالف ګوندونه به د سیاسي اختلافاتو په وجه په دوی ټکونه کوي خو د نورو حکومتونو په پرتله دوی ډېره ښه کابینه جوړه کړه.
خبر ہے جی اول ضرور والا کابینہ مختار عالم ہوا سلویخت اور پنزوس تو کل ناکل اویا پورے وزیران مشیران آغا لل اصل کی حکومتوں نے صرف کابینہ میں چلے گی تو حکومت کھلی ہو لو یا مشینری ہر محکمہ ادارے لاند ڈویژن یا صوبائی سیٹر کی ادارے نو دا وزیران لوے تعداد چرے آغا خزانہ والے بو جوڑی روزہ خدا رہے ہیں خبر ہے جی کہ تنا دیر ماہرین خلق اوستے شوے دی.
اسلام آباد کی سیاسی چارو تجزیہ کار و خبریال احسان حقانی مشال ریڈیو تپدی اڑا اوے
پدی کے چی کمر کاندی زیادتر ہا کسان دی چاگی بمازی کیوں پا حکومتونو کی پاتی شوی بھی او دیو پا خپل وزارت کی دا سے سب پزر پور کاروائی دیو پا کریڈٹ باندی نخ کاری شیخ رشید مثال پا طور در ریلوے وزیر پاتی شوی دی خدا پا دور کی در ریلوے پا حالاتو کی آغی سا خاص کار کردے گی نو دا شانتی دی کیبینٹ کی من یو خپوائنٹ کمونگا زیر بحث راولونا دا چی دا مختصر دے خو پا مازی کی کمونگ ګورونو اولنې د قسط چې کله د کابینې د وزیرانو حلف پورته کوي نو هغه دغه شان د شل بنزیش دیرش پوري او بیا په بل قسط کې پای کې نور توسیع کی.
بل پلو د پاکستان تحریک انصاف د ویان فواد چودھری په وینا چې نوی منتخب شوی وزیر اعظم عمران خان د پاکستان د نوی صدر لپاره کراچۍ نه د قومي اسمبلی د غړي ډاکټر عارف الوی د نوم منظوري ورکړي چې په ستمبر کې به د صدارت چوکۍ ټاکنو کې برخه اخلي.
پم دی موضوع کی پاتې کیږو درنو دونکو څنګه تاسو دا واوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نوې کابینې منظوري ورکړې دا او دوی با د ګل پوره سوګن پورته کوي. درنو دونکو دا سې کمې موقع راغلي دي چې په خیبر پختونخوا وفاق کې د یو سیاسي ګوند واکمنی راشي. سړونکو وایي چې هم دغه وجه ده چې دا صوبه په پرمختګ کی شاته پاتې ده. خدا ور دغه موقع راغلی تمه ده چې تریک انصاف ترې ګټه پورته کړي. خو ځینې سیلون کې بیا دا هم وایي چې یاد ګوند بدلون ناره وهي خو د هغې لپاره کوټلی او جامع پلان نه لري. په دې اړه نور حاضر ته منور شاه په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
پاکستان تحریک انصاف تر دې مهال په وفاق او خیبر پختونخوا صوبه کې په حکومتونو جوړولو کې بریالي شوی دی. یاد ګوند تیر وار هم په دغه صوبه کې 15 کاله حکومت کړی وو خو ناقدین یې وایي د زیاترو مسلو په هوارولو کې یې د عذر وړاندې کاوه چې وفاقي حکومت یې په وړاندې مشکلات راپورته کوي. اوس چې د صوبې ترڅنګ په وفاق کې هم دا ګوند واکمن شوی په خیبر پښتونخوا کې به یې کارکردګي خوي او کسنګه په دې پښتنه سیډونکو او د پېښور پوهنتون استاد اجاز خټکوای د معمول کارونه په هر حکومت کې سناسه کیږي خو تحریک انصاف د بدلون ناره وهي په کار دا چې اوسی عملی کړي.
نو اوس په پټي سړکونو باندې پیر کې لږ کاله مخکې چې یو شو خراب شي سب نوې سړکونه جوړیږي دغه شي هسپتالونه هغه یو روټین کیسوي هغه کو یو چې حکومت راشي ابه رواني دی به پکې څه انیشیټیو ولي چې هغه دا وګورو چې دا د روټین ډیولپمنټل پروسس نه دی نو هغه نه بدل چې دې سره اپروچ وي سر ګورننس تاسو بدل سټایل سر ریفورم سر چینج هغه شی ما ته فی الحال نه ښکاري کو دی یو کار مو کو چې تیر ځل یو نه مکړی شي هغه سره مرکز سره تعلق نو چې دی دا واده بیا بیا کړی وا چې موږ کرپشن ختمول لپاره دا ایم پی اے ګانو ایم ایل اے ګانو فن سی دا ختمو صرف دا یو کل نو عمر دا نه چې انقلاب باشي خو سو پوزېټیو کار وي.
دا راز خبریال مشتاق یوسفزی وایي دا سې ډیر کم شوي چې په خیبر پښتونخوا او وفاق کې د یو سیاسي ګوند واکمنی راشي او دا وار دغه مقرغله نو ته مده چې صوبې ته به یې ګټه ورسي.
مرکز سره دا و چې زمونږ د صوبې چې کوم د بجلی په مت کې پیسې د نغره زیاتې دي او هغه صوبې ته میلاویږي نه او دلته خو زمونږ نور څه ریوینیوز نشته دی نو زمونږ ترقیاتی سوچ چې منصوبې دي نو هغه مونږ انحصار په دغه پیسو باندې دی چې کوم د مرکز زمونږ ته میلاویږي نو دا اوس یو توقو ده او بل اکثر به زمونږ په صوبه کې چې دی نو د امن او امان صورتحال خراب نو دوی به دا وایي چې یاره چونکې زمونږ سره فاته پاټه ده او پاټه کې زمونږ رټ نشته دا مرکز سره ده نو دغه ته به دوی هر څه الزام په مرکز باندې اچو خو جو چې پټا شامل شوی د خبر پښتونخوا کې چې کوم زمونږ غټ غټ ټوډونو شهرګانې به ډېر خراب وي هغه بدایو چې را دا نېشنل هایوې چې کوم مکمل مرکز سره دا ای پی سی نور کې
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان هم د خپل چوکۍ له سوګند پورته کولو وړاندې مشال ریډیو ته ویلي چې تحریک انصاف په خپل انتخاباتي کمپاین کې له ولس سره کومې ژمنې کړي. د هغې لپاره یې داسې یو شمېر منصوبې په پام کې نیولې چې په ترس کې به یې دا صوبه د پام وړ پرمختګ وکړي.
منو شاو چې تاسو رپورت وړاندې کولو قدر منو دونکو هم د نوي حکومت په اړه یو بل رپورت هم تاسو لپاره لرو. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي دي چې نوې منتخب حکومت به د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان ناپام اړولو ته نه پرېږدي. ځینې څېړونکي بیا دا وایي چې په تیر وخت کې عمران خان د وسلوالو طالبانو په اړه د نرمې رویې څرګندونه کړې وه، خو ځینې بیا دا نظر لري چې د وزیر اعظم جوړېدو وروسته به نوموړی په خپل فکر کې بدلون راولي. نور تفصیل منو شاوړاندې کوي.
د پاکستان تحریک انصاف مشر او نوی منتخب وزیر اعظم عمران خان د انتخاباتو د ګټلو وروسته په یو لنډ وینا کې د آینده لپاره د خپلو پالیسیو مهم ټکي بیان کړل. دا راز د جمعې په ورځ د وزیر اعظم جوړیدلو وروسته یې هم په پارلیمان کې مختصره وینا وکړه، خو تر اوسه یې د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه کوم لایحه عمل نه دی واضح کړی. البته د وزیر اعظم د انتخاب نه وروسته په پارلیمان کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری خپل وینا کې وویل چې دوی بعد عمران خان حکومت مجبوروي چې د ترهګرۍ د مخنیوي قومي پلان عملی کولو لپاره چټک ګامونه پورته کړي. دا چې د عمران خان نوې منتخب حکومت به د لړکې سمره بریالي شي په دې اړه د انساني حقوقو مبارز او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي.
دا وایي چې عمران خان د حکومت چې په خیبر پښتونخوا سوبته او کاداري ریکارډ وګورو یا د خپل سیاست چې څومره ریکارډ شته چې هغه ته نظر واچو، نه ښکاري چې هغه د ترهګرۍ یا د بیا فسادۍ یا د شتګرۍ خلاف کوټ یا کوټلی اقدام کولی شي یا قدم اوچتولی شي، ځکه چې هغې د ویا تاسو یې هم نه شي هغې وایي چې دغهسوی تاسو دفترې خلاصې کړي او یا هغې سره یې کله چې بیا کیفي والا کوشش کوم چې پاکستان کې ورسره خبرې وکړي
خو سیڑون کے او خبریال رحیم اللہ یوسف زے وائی د ترهګرۍ ضد نیشنل ایکشن پلان ټولو سیاسی ګوندونو په اتفاق جوړ کړي چې عمران خان او د هغه ګوند تحریک انصاف هم پکې شامل وو، او داسې ښکاري چې د وزیر اعظم جوړېدلو وروسته به د نوموړي په فکر کې نور بدلون هم راځي.
من دا خو په دې اوس ځان پوهي په دې خبره مند بیا کدي شو دې ته توجه ورکي، خو دا ده چې د دو چې کوم نظر و چې کله دې یو د حزب اختلاف یو مشر و دې په حکومت کې نه و، ورو ورو د ده په دې چې کوم خیالات دي په هغه کې بدلون راغلی دی. مخکې د ده د پاکستاني طالبانو په هکله هم داسې رایه وه چې هغې باندې به اعتراض کېده، خو اوس چې دې وزیر اعظم جوړ شنو دی به زما په خیال باندې داسې خبرې نه کوي، بلکې دی به ډېر محتاط وي. دته به اوس پاکستان فوج او استخباراتي ادارې او نور نور هغوی به والله یو بریفنګ یو معلومات ورکوي.
بلخوا په انتخاباتو کې په بریا افغان ولسمشر اشرف غنی عمران خان ته د مبارکۍ ټلیفون کړی وو چې پکې عمران خان په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د ملاتړ څرګندونه وکړه، او زیاته یې کړه چې د پاکستان د امنیت لپاره د افغانستان امنیت ډیر مهم دی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
ولی ظلم چې دی ولی زیاته چې دی
هر تر هر بدرنګ زکه دا چې دا غمینه لژن د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناځه موږ ته بوتو ته کینی ټول تخپل پله غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज دی.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
مشال ریډیو تاسو هیڅ غوږی قدمونکو په شمالی وزیرستان کې د خالی پورس بویا محمد خیل بازار کې په یو چاودنه کې یو ځای دکاندار وژل شوی او د درې فوجانو په ګډون 15 کسان ژوبل شول. چارواکو مشال لري ویل چې وسلوالو باریدی مواد په بویا محمد خیل بازار کې ځای پر ځای کړی ول. د چاودنې ذمہ واری چانه ده منلې. نور معلومات عمر دراز وزیر راکوي.
چارواکی وای 13 ورځ شمالی وزیرستان کې پیوا بامی چاودنه کې یو ځایی کس وژل شوی او د درې سرتیرو په ګډون 15 کسان ژوبل شوی دي. چارواکی وای بامی چاودنه تحصیل بویا محمد خیل بازار کې وشوه چې یاد بازار کې د یو دوکان سره بارودی مواد ځای پر ځای شوی ول او په چاودنه سره یې ځایی دوکاندار وواژه او د غلطه 15 نور کسان یې ټپیان کړل. د چارواکو په وینا 15 ژوبل کسانو کې درې امنیتی سرتیری هم شامل دي. د برید وروسته یا د سیمه امنیتی ځواکونو په ولکه کې واخیسته او د لټون عملیات یې پیل کړل. د چاودنې ذمهواري لا چا په غاړه نه دی اخیستې. شمالي وزیرستان کې 2014 کال فوزي عملیاتو پس تر ډیر وخت پورې کلاری وه او د غلطه ځایي ولس خپلې وسلې هم دولت ته جمع کړې چې لا هم د غلطه په وسله بندیز دی. خو په دې وروستیو کې یعنی روان کال فروری میاشتې نه را په دېخوا لسګونه وسلوال بریدونه، بامی چاودنې او هدفي بریدونو پیښې راپور شوې چې پکې لسګونه ځایي کسان، مشران، ځوانان او امنیتي سرتیري وژل شوي ژوبل شوي دي. شمالي وزیرستان کې وروستیو کې وخت په وخت د وسلوالو لخوا پمفلیټ هم غورځول شوي چې پکې خلکو ته د حکومت او فوځ سره ملاتړ باندې دړکې ورکړل شوې. ځایي انتظامی او فوځي چارواکو په بیا بیا ویلي چې دوی خپله وسه هڅه کړي چې سیمه کې د بدامنۍ دغه پیښو مخه ونیسي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال ریډیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال رادیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف ای آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال رادیو ته ورشئ.
دلته د خپل فخیرا پورونه ولولې، ویډیو غانی وګوري او پروګرامونه واوري.
مشال رادیو تاسو غواګي کده مربدون کو بالکل تاسو کولی شئ چې د سمارټ فون کې د مشال رادیو اپ ډاونلوډ کړئ او هغه د لارې هم تاسو پروګرامونه او رپورټونه کتلې لوستلې واوریدلې هم شئ. ستاسو پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. د قبایلي علاقې اورګزو په میشته میله سرکاري هسپتال کې روغتیایي کارکوونکو د خپل غوښتنو لپاره احتجاج شروع کړی دی چې له وجې ناروغان سختو ستونزو سره مخامخ دي. دا په سیمه کې مرکزی هسپتال دی او کارکوونکو له درې اونۍ وراسي په احتجاج دي. دوی د فنډونو د نشتوالي شکایت کوي، خو چارواکي وایي چې دا مسله به ډیر ژر حل کړي. نور تفصیل طارق اورګزی راکوي.
د مشتی میلی اوسیدونکو محمد صدیق وای په سیمه کې د مرکزی هسپتال روغتیایي کارکونکو تر درې اونۍ راهیسه خپل کار بند کړی دی او مریضانو علاج نه کوي. محمد صدیق زیاتوي چې تر دغه صورتحال وروسته اوس د سیمې عام ولس مجبور دی چې خپل مریضان هنګو، کوهاټ او یا نور سیمو ته د علاج لپاره بوزي.
روډ تبړی نو کمبری او کنبری روډ دواجی بیا لیار کې مرنشي او که بیا خدای مثال حامله یې بچای کیږي نو روډ دواجی بیا لیار کې وشي.
د مشتی ملي سرکاري هسپتال روغتیایي چارې حکومت د غیر سرکاري اداره مارف یعنی میډیکل ایمرجنسی ریلیف فاونډیشن لارې چلوي، خو دغه ادارې تر و میاشتو راهیسه فند نه جاری کیدو په وجه حل تخپل کار بند کړی دی. د هسپتال یو چارواکی ډاکټر محمد حسن وای دومره فند سره نشته چې ور باندې روغتیایي چارې پر مخبوزي، نو ځکه دوی د مریضانو علاج او خپل کار انکار وکړ.
اسپتال پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ باندې چلے گی بٹوین گورنمنٹ اینڈ مرف. دو مینس کی شروع سے ہوا تھا، یو کال پر دو بیشن پیریڈ کی خودو فنڈ سٹارٹ کی ورکوی فنڈ وہ میں سٹور سے فنڈ من کنے ملو شو ہم دے فنڈ کو تھرو من دا سیل سٹاف تا ورک میڈیسن یو بل کنا نو دا وہ میں من چلا شو دین مست من سر فنڈ سٹان نور تو تپید کی دین شین طرف
دا ورگ زو د صحت محکمہ مش ڈاکٹر نواب علی خان وای لمرف ادارے سرا د کا ٹاکل مدہ پورا شوی دا نو زکورتا نور فنڈ نہ جاری کیگی. ڈاکٹر نواب علی خان وای په هسپتال کې د بیړنۍ صورتحال لپاره روغتیایي عمله هل تخپل خدمتونه تر سره کوي او زیاتوي چې په عامه توګه د مریضانو د علاج بندوبست به هم ورته ډیر ضرور کړی شي.
جنرال او پی ډی کیسز د نکې ورسره د ما کالای هسپتال د خو ویلی کوپ خ ډاکټرانو ورکیږي.
نو فیلال د دیو فلوټ تقریبا امغه کاله سی ول اسپیټل طرف ته دی. غن علاوه دی سارا د ما یو بی ایچ یو دی، بی ایچ یو تا غسام هغه کې د ما سټاپ ته را ټیک ټاک ډیپټی کې نو هغه فیسیلیټیز هم ورته ویشو. سوره پورې راغله د دی ایچ یو خبره، نو دا پاتا خبره رواني دی سیکریټ لیول باندې. کا حل شو خو ټیک ته کا حل نشو دی د پاره به مخبل سټاپ هیر کو
یاد دوی چې په 2019 کال کې د مشته میلې سرکاري هسپتال ودانه تر جوړېدو وروسته حکومت هلته د هغې روغتیايي چارې غیر سرکاري اداره د سړ په لاس کې ورکړې او په 2019 کال کې لسر ډابیا هسپتال د چلولو لپاره د میډیکل ایمرجنسی ریلیف فاونډیشن له ادارې سره معاهده وشوه. تاریخ ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
ټولنه او سختریدي
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو ګروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کوم نه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه رد عمل شوی.
ټونی زخبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوې ده.
چې څنګه واکمن خلک چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالد پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
مشال اړیو تاسو غوږی کډمونکو تاسو د مشال اړیو خبرونه په ویب پاڼه mashalaudio.com همدارس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شي. زو ممندو ته د مومندو لکړو کې د لوی اختر لپاره د قرباني سارو لپاره لوی منډي جوړ شوې ده. په سیمه کې د اوګدي مودي نامنې روستو په لکړو کې منډي ته لنور خارونو هم خلک ورزي. دا منډي د حاجی صاحب ترنګزي مزار سره نږدې ده او په دې ځای کې لو صداګرو کرای یا ټکس هم ناخستل کیږي. د لکړو منډي نور تفصیل درته شانواز ترنګزي وړاندې کوي.
په لکړو کې د څارو میلې ته څه اته کاله پس بیا د صوبی او د پنډې د څارو د بیپاریانو راتک شروع شوه. دغه میله ته 15 کال وړاندې شروع شوه او د ګلشا صافي پوینا چوړاندې بورل د کونړ کامی او ګوشتي نه هم واړه څاروي راوستلې شو. ورستو په سیمه کې تر هغری و او بیا عسکري اپریشن شروع شو. نو لارې بند شوې او منډۍ هم څو کاله بند وه.
نو د تر هغری د لاسا دا میله تقریبا د سکال دوه پورې بند وه، خو بیا خلک مجبور شو دلته مالونه اخیستل خرڅېدل نه کېدل، خلکو ته تکلیف وو. دلته جی د باجوړې جنسي نه خلک راضي، دلته داسې سوداګر راضي چې هغه به دی وس وخت کې د اسلام آباد او د پنډۍ د پاره خریداري کوي د مالونو او هغه پنډۍ ترسې. دلته د غونډې خیبر پختونخوا نه خلک راضي.
عمر دراز د پنډیاله نه دی منډۍ تر هغه لو هغه څاروي اخیستل خوایل چې هغه د پیښور او شوقدر سره نږدې وسیږي، خو بیا هم لکړو ته وړو کې څاروي لکه ګډه یا چلې پسې راغله، ځکه دلته ارزان ملاويږي.
نو به ان شاء الله به وایي والو یا به بل څه ګډه چلې ملای و. د حالات په وجه باندې خو بل رکاو پکې راتل، خو وس ان شاء الله ماشاء الله بیرته بس واپس امن راغله. د کورمن خوشاله ما خپل دکان بند کړم، خپل میډیسن دکان دی، میډیکل ټیکنیشین یم.
تاج رحمان د سپو وسیدونکو دی او هغه وایي چې کله د لکړو مال منډي بند و هغه به د لوی اختر لپاره د نورو سیمونو څاروی اخستل چې کرایه به هم د 2000 زیات راتله، ولی کړهو به هم زیات وو.
څاروی خدي ریټ باندې سکل گزاره دي، معاملې تیز خدي گزاره دي. پروس کال بزمان باندې خلک تیز دي، خو زه به هم خدي ملاویږي. او نو بل نه اخلاص یې خطه تک نه، بل نه تک نه خپل وطن کې واسپل ضرورتونه پوره کړي.
د لکړو مال منډي د غلنه نه په قطبی اړخ 40 کیلومتر کې د سړک په غاړه لګي چې په نور خاطی د حاجی صاحب تورنګزو مزار او د زیارت مشهور غورنه هم دي. ولې دا پسیمه کې اولنې منډي ده چې په کې د څارو کاروباریانو او اخستونکو نه هیڅ یو رقم کرایې یا ټیکس نه اخستل کیږي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، لکړو.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555. قدر مو درګو د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی وخت شوه دی د سحر لسنیمه بجې. دا خبرونه لنډیز به باور د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اگست 14مه د نوې کابینې منځوري ورکړه. واکمن تحریک انصاف ګوند بیګا په خبر شوې اعلامیه کې ویلي چې په کابینه کې به 14 وفاقي وزیران او 15 سلاکاران شامل وي. په دې کې شاه محمود قریشي د بارونو چارو وزارت لپاره نومول شوی. د پنجاب اسمبلی غړي به نن د اگست 14مه نوې اعلی وزیر انتخاب کوي. په پنجاب اسمبلی کې د تحریک انصاف ګوند امیدوار عثمان بوزدار او د مسلم لیگ نور کاندید حمزه شاباس ترمنځ مقابله ده. دا شمالی ولسان تحصیل ابویا محمد خیل بازار کې پروند اگست په اتلسمه په یوبمی چاودنه کې یو تن وژل شوی او د درې فوجان په ګډون 15 کسان ژوبل شوی دي. دا خبره د سیمو چارواکو پیګام مشال لري تر کړي دا چې چاودنه ذمہواری چا نه ده منلې. دا درغلیو د تورونو پر سر د پیښور های کورټ له لورې د ماتحت عدالتونو 15 لری کړل شو. ججانو د انصاف غوښتنه کړې ده. دوی پرون په پریس کلب کې خبري غونډې ته وویل چې باید دوی ته پر دوی لګول شو تورونو په اړه شواهد هم ورکړل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه مشن یوناما د کابل د دشت برشی د سیمې پر یو ښوونځي د ښوونځي مرکز باندې وروستی برید غندلې دي او ویلي دي چې په دې برید کې د وړل شوو زده کوونکو شمېره 30 ته رسېدلې ده. نن په افغانستان کې د خپلواکۍ د اعلان 99مه کلیزه نمانځل کیږي. په دې لړ کې په ټول هیواد کې خصوصي تقریبات کیږي. تمه ده چې 2 میلیون مسلمانان د حج په مراسمو کې برخه واخلي چې له نن پیلېږي. د حج مراسم به د اګست 19 تر 24 ترسره شي. د ایران د دفاع وزیر وایي هیواد باید د میزایل صلاحیت نور پیاوړي کولو لپاره په راتلونکي اونۍ کې نوی جنګي جهاز وړاندې کوي. او کرملین وایي چې د جرمني وزیر اعظم انګیلا مرکل او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین، شام، ایران او د پایپ لاین پروژې په اړه تر 3 غنټو پورې ډیر سنجیده او تفصیلي خبرې وکړي. قدرمن اوردونکو خبرونو لنډیز مو واوریدلو. څنګه تاسو را د خبرونې په پیل کې موجمنه کړې و چې په دې روانه غړي کې تاسو لپاره دوه ونیزي خبرونې لرو. لومړی به رورولي خبرونه واورو، بیا واغینه پسته د سولې په لور خبرونه تاسو لپاره در خبرو. نو راځي چې رورولي خبرونه کې باورو چې په لندن کې میشت پښتانه څنګه څومره مذهبي ازادي لري. د خبرونه تاسو لپاره هر ونی بوریوال کاکل جوړوي.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. د مشال رادیو په اونیزه خبرونه ورورولي کې موزه بوریوال کاکړ هر کلی کوم. په دې خبرونه کې په برتانیا کې پر مذهبي ازادۍ خبرې کوو. هلته لمیشتو پښتنو پښتنه کوو چې دوی د مسلمان په حیث څه احساس کوي. مذهبي ازادۍ تر کومه حد ورته حاصله ده؟ ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري؟ کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیري چلند سوی او کنه؟ هلته په تیرو کړو کلونو کې شی او بدی خاطرې څه دي؟ د دې ټول پښتنو ځوابونه په همدې خبرونه کې لټو. اوریدونکو په دې خبرونه کې د برتانیا په پلازمینه لندن کې مذهبي ازادۍ ته کتنه کوو. د لندن ګیسټ ګاید ویپانی په لیکنه لندن یوازې د برتانیا نه بلکې د ټولو اروپایي هیوادونو تر ټولو لوی شهر دی. په نړۍ کې د هیوادونو پر نفوذ یا آبادی نظر لرونکي ادارې ورلد پاپولیشن ریویو د معلوماتو له مخې دا وخت په لندن کې څه باندې 10 میلیونه خلک ژوند کوي. په دې 10 میلیونه خلکو کې د شاوخوا د نړۍ د هر هیواد او هر مذهب خلک میشته. ورلد پاپولیشن ریویو ادارې د معلوماتو له مخې په لندن کې په میشتو خلکو کې 48% عیسویان دي او له هغه وروسته تر ټولو زیات شمیر د مسلمانانو دی چې د لندن د ټولې آبادۍ 12.3% جوړیږي. تر مسلمانانو وروسته هندوان دي کوم چې د یاد ادارې په وینا 15% جوړوي. په لندن کې د نورو هیوادونو د ولستر څنګ پښتانه هم شپه پراخ شمیر آبادی خو کره شمیره نه ده معلومه. عارف سراج له کلونو راهیسې په لندن کې ژوند کوي او هلته په یو جماعت کې امامت هم کوي. نوموړي وویل په مجموعي توګه په برتانیا کې د ټولو مذهبونو پلویان خپلې عقیدې په ازادۍ سره پالي او دوی خپلې عبادت خانې لري. نوموړي هلته د موجودو اسلامي مرکزونو په اړه وویل
انګلستان کې په برتانیا کې په مجموع کې تقریبا دغه یو تخمین شته چې شوې ده چې 1250 مساجد یا اسلامي مرکزونه په برتانیا کې وجود لري. د دې ترڅنګ څنګه د نور ادیانو لکه هندویزم او فردن جودایزم یا د يهودیت او نور حتی د بودستان لپاره هم یعنی د هر دین لپاره چې دوی فعالیت دلته په دې ملک څوک لري او اقلیتونه موجود دي دوی هغه شته دي یعنی فعالیتونه شته په پراخه باندې.
عارف سراج وای هلته دوی ته د خپل عقیدې پاللو کې څه ستونزه نسته او د خپل مذهب مراسم په ازادۍ تر سره کوي.
مسلمانان خو تر ډیره حده مذهبي ازادي لري، یعنی دوی حجاب اغوستلی شي، دوی خپل مساجد لري، خپل اسلامي پروګرامونه او ټولنې جوړولی شي، دوی خپل مذهبي مجالس کولی شي. زه په خپل د یو دو مؤسسو غړی یم چې هغه اسلامي مؤسسې دلته خاص په افغانانو کې زیات زمونږ د کار تمرکز په افغانانو کې دی. نو الحمدلله د هر اړخیزه ازادۍ نه برخمن یو او کولای شو چې په ډېره پراخه پیمانه د مسلمانانو په منځ کې اسلامي او دعوتي کارونه په مخ وړي.
نوموړي ویل چې لوی اسلامي مرکزونو ته د برتانیا لوړپوړي چارواکي هم تګ راتګ کوي،
لکه مثلا د مسلم کونسل اف بریټن یا د مسلمانانو کوم کونسل چې دا په زمن کې د خپل د لندن مرکزی جماعت یا د شرقي لندن یو ډیر لوی جماعت چې ډیر پخوا یې تهدادی کړل شوی ده، دا یو څو ډیر لوی مساجد دي چې د هغوی ډیرې منظمې او مسلسل دوامداري اړیکې له دولتي چارو سره په غټه سطحه باندې شته دي او تګ راتګ ورته لري. پاتې شو واړه مراکز او نور عادي مراکز چې دي، نو که څوک د خپل محلي ایم پی یا هغه د پارلمان غړی چې دغه منطقې نه نمایندګي کوي، که له هغه نه غوښتنه وکړي او مخکې نه څه پروګرام سره وکړي دعوت ورته ورکړي، نو راځي عموما په دغه چې عامو مجالسو کې عام پروګرامونو کې هغوی اشتراک نه کوي، واجب ده که دعوت ورته ورکړي او څه وخت لري اشتراک کوي.
عارف سراج وویل په هر ټولنه کې شاو بد خلک وي، خو د په وینا په برتانیا او یا په ځانګړي توګه لندن کې هم د مسلمانانو ضد احساسات لرونکي خلک شته، خو د هغوی شمیر د نه برابر دی. عارف سراج وویل که څه هم په نړۍ کې عام خلک وژونکي باید په اسلام پوری ونه تړل سي، خو بیا هم هلته په لندن کې تر یو څه حده د مسلمانانو پر ژوند ناوړه اغیز کوي.
ریو صحه ده پوری دي کې شک نهسته چې منفي اغیزه لرلې ده، خو برعکس دې ته مسلمانان فعال دي او دا وایي چې خو مونږ مې نو تاسو ولې دا مونږ پورې تړي، مونږ خو مسلمانان یو، دا دي دغه کار چې فرضاً بي ګناه خلک کې وژل کیږي دا دي اسلام دعوت نه دی، اسلام دین دا نه غواړي. اسلام دین په صراحت سره ټول علما په دې باندې اتفاق لري چې د عوامو وزل د عامو خلکو وزل دا ناروا دي.
عبید عالم وای دی له تیرو شپاړس کلونو راهیسې په لندن کې ژوند کوي او د ده په وینا دا خبره بالکل غلطه ده چې ګواکې مسلمانان هلته مذهبي ازادي نه لري.
دلته په دغه شپاړس کاله کې چې موږ دلته اوسیږو جوماتونه هم جوړ کړل، مجلسونه اسلامي مجلسونه جوړ کړل، اسلامي مجلسونه لرو، درسونه لرو. خپله اوس د تجوید شریف درس وایم، زوی مې الحمدلله دلته په لندن کې په دو فضا کې د حافظ او قاری د قرآن شو، نو مدرسې ته دوه درې مدرسې ته لاړو، لولې مدرسې لرو، د موږ سره ډېر ښه ازادي ده، دلته هېڅ کوم مشکل نشته، یعنی لاره دې خپل اختیار دی.
دی وای په دې موده کې کله هم له داسې یو چا سره نه دی مخامخ شوی چې د بل کس دین ته سپکاوی کړی.
که چېرته یو سړی دلته د یو چا تر مازې یا رسس ورته ویلی شي چې هغه خو هېڅوک نه شي کولی بر الله، هېڅوک یعنی یو څوک چاته نه شي ویلی هو مسلمانه ته ولې رسه کې ته مسلمان، یعنی دا ما تر اوسه پورې ما سره بیخي نه دی شوي. او همچنان زه چې څومره په ماحول کې ژوند کوم کیدای شي داسې خو په هر جامعه کې هر رقم خلک شته، خو زه عموما خپل لمونځ کله چې د لمونځ وخت چې تاسو ته معلوم ده د ورځې دلته ډېرې لنډې وي، د مازدیګر او ماسپښین او ماښام لمونځ شا په شا دی، نو زه ډېر وخت کور ته نشم رسولی، نو په لار کې چې سفر کوم د سړک په سر لمونځ کوم یا چېرته په دفتر کې چې لمونځ کوم په هغه دفتر کې هم
ما تاغه خلق وزي وای خی موږ وزو تاسو د موږ لپاره کوم مشکل زو نه نه د ما موږ نه فکر کیږي تاسو کې نه خپل موږ کوم
او بی دالم وای خوږی خاطری ډیر دي خو په دی وای ډیر زله خوشاله سوی وو
یو ورځ د مخامز په داسې علاقه چې ما وکړ چې هغه بیخي تهرم کېدو ما څه ولاړم چې ګورم موټر مې شاته ودرېدو په هغه ورځو کې کوم حادثه شوی و سره نه هېر دی چې مسلمانانو کوم حادثه شوی و نو د ما د موټر شاته یو څوک ودرېدل و باران هم ورېدو بل موټر ودرېدو دواړه کان کور شول زه د مخامز مې لږ پریشان شوم ولا کوم حادثه سره ونه شي و چې کله ما سلام وکړو د هلکان بېرته موټر کېناستل ما ته وایي چې موږ صرف د سا د پیرې دپاره ودرېدو
شکر الله لودین وای په ډیره کم عمر کې هلته تللی وو د هلته د مذهبي ازادۍ په اړه وای
هیڅ کله چې په دې چلن سره چې مخامخ شوی نه یم چې زما ژبې ته زما کلتور ته او یا زما مذهب ته یا دین ته سپکاوی کړی په زمې نه دی چې زه همیشه جومات زما پخوا هم چې تلمه په خپلو کلتوري کالیو کې به تلمه او دورای به زه خارجمسلمان یم ما تاسو په کاوه نه دکړه حتی چې لومړی کله رااله بریتانیا ته د بریتانیا کورنۍ چار وزارت سوشل سرویسز ته ورکړل ما بیا ما ته یو مېرمن او ټاکله چې هغه پس ما پاملرنه کول او کورنۍ ته ورکړل ما حتی هغه مېرمنې ما ته قرآن شریف او تر جنماز او تر باج کتابونو پورې هم ما ته واغستل
شکر الله الدین هلتا پاتې رکوډو کلونه کې له مذهب سره له تړلو شو خاطرو څخه یو داسې بیانوي
یو څومره د پلان دی زموږ کوم منطقه چې د سیمې ایم پی دی یا پارلمان غړی سټیو رید نومیږي د سره ما بعضې مهم بحثونه کول او هم کمپاین ورسره کول د لګښې او د ټولنو په اساس باندې دا ما ته ډېره دلچسپه معلومه شوه ده ما ته ویلی چې لومړی به موږ کوښښ وکړو چې د جوماتونو ته لاړ شو جوماتونو مخه ته ودرېږو که مسلمانان چې د مونږ نه راوځي یا عبادت کې د دوی نه پښتنو کو چې آیا د ازما د خدماتو دوی خوشاله دي خوشاله نه دي او دوی څه غوښتنې لري خپل دغه کمیونټي ته او هغه خلکو ته چې څوک تبعیض لري دوی سره او نه غواړي چې مسلمانان ته نور مرشتو نمو وکړي نو بیا به موږ بعضې جوماتونو ته تللو په کومه سیمه کې چې اوسېدلم جوماتونو خلک سره هم خبرې کولې
سیال شنواری وای د لاتیرو لسو کالو رایسی په لندن کې ژوند کوي او هماغه سي مذهبي ازادي لري لکه څنګه چې د پوینا په وطن کې درلوده
زه فکر ته وکړم او ما څه په هغه خپلې تجربه لمخې چې خپل وطن کې بیا په یعنی کلی کې بیا همداسې په جلال آباد کې بیا کابل کې او همداسې پېښور کې د ټولو ځایونو کې مې لیدلي دي دلته ډېر په خپل خاص لندن کې افغانان ډېر زیات دي او مسلمانانو تعداد یعنی دلته ډېر زیات دی د مذهبي مراسم چې هر څومره دي که دا پنځه فرض لمونځونه وکړي حتی ډېر خلک جماعتونو ته ځي او جماعتونه دلته دومره ډېر دي چې که سړی داسې سم دلاته څوک راولي او په لندن کې ښکته که او د جماعتونو ته یې بوځي نو داسې فکر به مو نه کوي چې زه په اروپا کې یم داسې به ووایي چې زه په کوم اسلامي هېواد کې یم نو هر څنګه مذهبي ازادي دلته یاره ما خو چې څومره لیدلي دي هېڅکله مې داسې یو شی نه دی لیدلی چې لږ قیودات یا ممانعات به یو چاته وي چې خپل مذهبي مراسم سرته ورسوي نو
سیال شنواری وای ش او بد خلک په هر ټولنه کې وي خو له دوی سره تر اوسه د مذهب پر اساس بد چلن نه دی سوی
یره دا خو ما سره خپل نه دی شوی هتا ما ورېدلې نه دی چې سره دا شوی ولی کله کله ځنې خبرونه سړی خبريږي دا په میډیا کې په خبرونو کې په اخبارونو کې په دوه شانو کې به تاسو مورېدلې وي چې ځنې خزي شي مسلمانانې وي او دا سيزن یې ځان پټ کړی وي کنه حجاب یې غوسته وي نو دا څه ورېدلې مودي ولی دا څوک منه دې درې چې هغه په د حجاب لدرکه هغه ته کومه بد خبره شوی ما خپل هیڅ شي سره نه ما مخامخ شوی هغه دوستان چې مونږ دلته لرو او هغه خلک چې دلته مونږ ته راته ګور سره لرو ځکه د اخر منځونه د جمعې منځونه د ټول منځونو کې د ټولو سیانو کې اشتراک وو دا دعاګانې د فاتحې چې دلته د څومره خلک دي هلته مې څوک مړ چې دلته فاتحه اخلي جوماتونو ته ځي یعنی تر اوسه پورې دغه سپېخه مخامخ نه ما لیدلې ده او نه چا راته داسې کیسه کړې وه چې د خپل هلته ومه چې داسې د مذهب په رابطه باندې چا سره کوم زیاتی وشو
نوموړي خپله یوه خوږه خاطره داسې راته بیان کړه
زه یو ورځ لیستر په نوم باندې دلته یو ښار دی هغه ته لاړم تاسو باور وکړئ دلته یوازې یو شی دی د مسلمانانو لپاره او دا په ټول یورپ کې کېدای شي وي چې په جار باندې اذان نه کېږي ولې یو ښار ته چې لیستر نومېږي هغه ته لاړم تاسو باور وکړئ چې په جار اذان کېده چې دومره جوماتونه دي چې حتی په پېښور کې سره به برابر جوماتونه وي پېښور کې لږ جوماتونه زیات دي
سیال شنواری وویل دوی چې د لندن په کومه برخه کې ژوند کوي هلته داسې نه احساسوي چې په نورو سیمو یا هیوادونو کې دي د سخت دریځو مسلمانانو کړنو د دوی پر ژوند اغیز کړی
یره تا دا دا مې ستوبله خو څوک نشي خو څوک سره مخامخ شوی دی ان ډیر په ندرت باندې دی مخامخ څوک هم دا شي نشي ویلای شي د دغه په خلا عمل ما ته داسې مخامخ چا یا مکانځلی وکړي یا مثلا بدر ته وکړي یا فاصله را سره ونیوه یا را سره یو ځای کې په یو رستوران کې یو ځای کې ډوډۍ ونه خوړه دا که پېښ شوي هم ډېر لږ به پېښ شوي چې یعنی د ویلو نه دي نو
د مشال رادیو د ورورولې خبرونه اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره و بل اونۍ به د یو بل هیواد په اړه لتا سره معلومات شریکو تر هغه وخت بوریوال کاکړ اجازه غواړم چې هر ځای یاست ژوندۍ خوندي او خوشاله اوسه
لژمن سره سم اوس درته دویمه ونیز خبرونه سولې په لور در خبرو په نننۍ خبرونه کې مو له هلمند کابل ته د سولې کاروان د سفر موضوع سیړلې ده د خبرونه هر ونی بشیر غواخ جوړوي
د سولې پر لور
له هلمند څخه کابل ته ورغلي د سولې کاروان د بیلابلو سفارتونو او نړیوالو ادارو دفترونو مخې ته د خیمو په وهلو سره له هغه غوښتي چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمن د سولې مذاکراتو پیلولو لپاره کوټلي ګامونه واخلي د سولې دا کاروان د جون په 19مه کابل تر رسیدلې وو دوی پر پخو 38 ورځې مزل کړي وو چې یو بیساره کار بلل کیږي زه بشیر غواخیم او نن د سولې پر لور خبرونه کې پر دې هڅو غږیږو یو په سترګو ړوند سړی یو په پخا مازوره تن او یو تازه د ورور له جنازې ورغلې کس د هلمند د سولې هغه کاروان په غړو کې دی چې تر 200 کیلومتر پر پخو تر مزل کولو وروسته کابل ته ورسېدل دوی په کابل کې د بیلابلو سفارتونو او د ولسمشر د دفتر مخې ته پرلت غزولې وو دوی غواړي چې حکومت او طالبان د جنگ بندۍ لپاره پورته کړي اواز واوري د دې کاروان یو غړی او ویان بسم الله وطندوس وای کوشش کوي چې د افغانستان بیلابیلو ادارو ترڅنګ په کابل کې د ناټو امریکای برتانیې پاکستان ایران او سعودي عرب سفارتونه په خپل احتجاج دې ته مجبور کړي چې د افغانستان په امن کې ژر ژر کار وکړي
لزرګونو کسانو سره مګتلې دي له مدني ټولنو سره سیاسي ګوندونو سره او په ټولیز توګه د افغانستان په زیات ولایتونو کې موږ له اوسیدونکو سره خبرې کړې دي هلته له هغوی سره موږ کنسل یو د سولې خبره نړیواله شوه دا لومړی ځل دی چې نړیواله کچه د افغانستان د سولې غږ انعکاس کوي او په لوړه کچه خبرې اترې پرې روانې دي
او تر څنګه زموږ د حرکت له کبله افغانان راویش سول هغوی نور روانه چګړه نه غواړي او غواړي چې یو سولیز ژوند ولري. داسې ژوند ولري لکه په نړۍ کې چې د نړۍ نور اوسیدونکي لري.
له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د جون په 19 په کابل کې ناستو د هلمند د سولې کاروان غړو ته ورغلی وو. هغه د دغه کاروان یو یو غړی په سینه پورې ونیو. د یې مبارزه وستایل او په هغوی کې ډېر ورته په جړه جړه ویل چې نور نو جګړه نشي زغملی. ولسمشر غنی دوی سره وعده وکړه چې که طالبان هر ځای غواړي دی ورسره خبرو ته تیار دی. په افغانستان کې له 40 کلونو راهیسې جګړې روانې دي. له 2001 کال راهیسې دا جنگونه د ترګرې په شکل کې روان پاتې شوې دي. د جګړو د خلکو اقتصاد ویجاړ کړي، هیواد یې خراب کړي، په زرګونو خلک یې وژلي او په لکونو نورې مزوره کړي دي. د هلمند د سولې کاروان غړي وای دوی له دې حالت ستړي دي، نو ځکه په سولې پسې راووتل. بسم الله وطن دوست په دې اړه زیاتې دي.
هر مهال دغه خبرې د کاغذ پر مخ پاتې شوې دي، د تلویزیون پر سکرین شوې دي چې موږ سوله غواړو. د سولې لپاره عملي کار نه دی سوی. د ولس ټینګار دا دی چې طالبان حکومت باید خپلې غوښتنې سره مطرح کړي او سره ومني. افغانان او افغان تبر باید د دغه اوسني حالت څخه راوویستل شي. دلته ځینې شرطونه شته، ځینې خبرې شته، ځینې شان شته چې هغه باید له منځه ولاړ شي. د سولې ولسي حرکت د هر هغه حرکت ملاتړ کوي چې هغه په افغانستان کې سوله غواړي. موږ زموږ دوهمه ماده ده چې د سولې مرکز دی وټاکل چې هغه چې په هر ځای کې ټاکل کېږي. هر هېواد منځګړیتوب کوي، ودی چې پر موږ دا فرق نه شته چې د افغانستان د سولې په پروسه کې څوک مداخله کوي چې سوله راشي. هغه چې هر هېواد وي، هر ډله، هر ګروپ، هر سازمان وي، موږ سوله غواړو. ولس سوله غواړي. ولس دې ته نه ګوري چې سوله د چا په لاس ده او په کومه سیمه کې راځي. هغه چې افغان حکومت طالبان په هر سیمه کې موافقې ته رسېږي، په هر ډول موافقې ته رسېږي، پر چوکیو موافقې ته رسېږي یا په بله برخه کې موافقې ته رسېږي، موږ د دوی څخه سوله غواړو.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. طالبانو د افغانستان حکومت لخوا د سولې وړاندیزونه په پړله پسې توګه رد کړي دي. دوی د هلمند سولې کاروان غوښتنې هم ردوي. طالبانو تل ویلي چې دوی غواړي د امریکایانو سره مذاکرات وکړي. په دې وروستیو کې مطبوعاتو د طالبانو او امریکایي چارواکو له خولې چې نمونه یې وانخیستل لیکلي چې دواړو خواوو په قطر کې سره خبرې کړي دي. په همدې حال کې د چینایي چارواکو سره هم د طالبانو د ناستو په اړه رپورټونه ورکړل شوي دي چې افغان چارواکو یې هرکلی کړی. فریبا ظاهر به یې تفصیل درته وایي.
تر امریکا متحده ایالاتو او یو شمیر اسلامي هیوادونو راورسته، اوس چین غواړي د افغانستان د سولې په بهیر کې رول ولوبوي. د امریکای ورځپاڼې فاینانشل ټایمز په یو راپور کې راغلي چې دا د افغانستان د سولې د هڅو په لړ کې یو نوی پرمختګ دی. په راپور کې ویل شوی چې پاکستان له چینایي چارواکو غوښتي چې له افغان طالبانو سره وګوري. یو پاکستانی چارواکي له ورځپاڼې سره د خبرو پر مهال ویلي چې پیکینګ غواړي د افغانستان د 19 کلن بحران د هواري په برخه کې رول ولوبوي. د دغه پاکستانی چارواکي نوم نه دی اخیستل سوی، خو هغه فاینانشل ټایمز ته ویلي چې چین غواړي د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د هر ډول خبرو اترو په هڅو کې برخه واخلي. د افغانستان د سولې عالي شورا سره له دې چې د دغې لیدنې په اړه به خبري شي، خو د افغانستان د سولې په برخه کې د هر هیواد د هڅو ملاتړ کوي. د دغې شورا ویان سید احسان طاهری مزادي رادیو ته ویل چې که داسې لیدنه سوی وي، د افغانستان د سولې هڅې ګړندۍ کوي.
بدون شک چین به مسابقه کشور همسایه
وي. چین د یو ګاونډي، د افغانستان د یو ستراتیژیک ملګري او د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې بهیر د یو ملاتړ هیواد په توګه پرته له شکه په سیاسي او پوځي برخه کې زموږ پر ګاونډي پاکستان اغیز لرلی سي او کولای سي په دې برخه کې عمده رول ولري.
بے خبر کم ازار زما پختون وطن تشوي، بے خبر ولي هر قیامت د دې ولس قسمت دی، هغه وطن چې د پختو او د شملو وطنو، د امن کورو د جرګو او مرکو وطنو، د محبت د زانونو لمو دو وطنو، دلته د مینې بادشاهي وا دارمان سیالي وا، نه د مینا سویلې نه پټي سشکو ګومان، نه پټي دردو نه پیون نه پټي زخم قدرې، پرلو اخترو او میلو ودان ساتلې اوتل، کولو ظلمو شین خالو ودان ساتلې اوتل، پیغلو ویل چې ګل وطن با پکم سو کې ساتو، مونږ بد تر تصویر تر کمی پسینو کې ساتو.
له هلمند د 18 ورځو پر پخو ته ګروستا کابل ته رسیدلی د سولې کاروان په لومړي سر کې په خپل ولایت کې د سولې خیمه وهلې وي. د دوی د دې کار په تقلید د افغانستان په ګڼو نور ولایتونو کې هم ورته کار وشو او نږدې 40 خیمه ولګیدلې. په دې اړه مو د عدم تشدد په اړه څېړنې کوونکی احمد الله ارچوال سره مرکه کړې.
دغه خیمه چې لګیدلې دي په کابل کې او په بیلابیل ولایتونو کې لګیدلې دي، د دې فکر نه سرچینه اخلي چې ولس کولای شي چې حالاتو ته بدلون ورکړي. زما په نظر باندې د اول ځل لپاره دغه فکر په خوا موجود و، خو د اول ځل لپاره ډیر زور اخیستی دی چې عام خلک، عام ولس او ځوانان کولای شي چې موجود حالاتو ته تغییر ورکړي، او دغه تغییر چې دی د ولسی مبارزې یا د عدم تشدد د لارې دی. دوی راولي دي، خیمې لګولې دي په کابل کې، په هلمند کې، په ننګرهار کې، په کندوز کې، په بلخ کې او په ځینو نورو ولایتونو کې او په کونړ کې هم.
نو تاسو څه وایئ چې ولې خلک دې طرف ته مایل شو؟ ځکه چې جنگونه دومره ډیر وشول چې هر کور کې تقریبا مړی شوی دی، هر کور کې څوک زخمی شوی دی، هر کور کې ټوپک شته دی. نو دا تاسو چې کومه خبره کوئ چې اوس خلک دې ته روادار دي چې خلک بدلون راوستي شي، د دې وجه څه کېدلی شي؟
کله ګوره چې موږ د عدم تشدد خبره کوو، عدم تشدد چې دی دا یو په منطق ولاړه کړنه ده. د دې معنی دا ده چې خلک چې څه کوي هغه حالت ارزی او د هغې مطابق به عدم تشدد ته مخه کوي. افغانان تقریبا د 40 کلو راهیسې په جګړه کې دي، او دوی ولیدل چې جګړه بدبختی ده او تباهی ده او بل دا چې نتیجه نه ورکوي. د جګړې معنی دا ده چې که څوک یو ځای کې جګړه کوي یا زور استعمالوي، د دې معنی دا نه ده چې هغه زور ختمیږي یا زور زیاتې ختمیږي یا مثلا جګړه ختمیږي، بلکې دغه جګړه په سیلاب زیاتیږي. یعنی جګړه او زور زیاتې چې ډېر نور زور زیاتې زیږي.
د سولې پر لور
اوریدونکو همدې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې ونې در سره ز بشیر ګواخ مخه حکم خوشاله اوسئ.
کغواړی په خوندی توګه د مشال ریډیو خبرونه ته لاسرسي ولرئ، له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال رادیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ،
هلته اخري برخه تلاټ شي،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ریډیو ته ورشي.
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولي، ویډیوګانې وګوري او پروګرامونه واوري.